السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې نن جمعه ده د وریا حمل یولسمه د مارچ یو دیرشمه د ازادي راډیو بله خپرونه پیل سوه چې دو اونیزو پروګرامونو ته بېله سوې ده د ورکو عزیزانو پروګرام او اساسي او بشري حقوق ځینې راپورونه هم خپرو اوري یو شمېر ښځې چې طالبانو یې طلاق لغوه کړي اوس په پټه ژوند کوي په پیل کې خبرونه د بدخشان ولایت د پنځو ولسوالیو مواصلاتي لارې د غرونو د شویدو له کبله بندې سوې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون پنجشنبه راپور ورکړ چې د مایمی ولسوالۍ په پلچک چوبی سیمه کې غر شویدلی دی په مایمی ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت ولسوال مختوم عبدالله راشدي ویلي چې د دې پیښې په نتیجه کې د خواهان نسی شکی مایمی او کوف آب ولسوالیو ترمنځ د تګ راتګ لارې له دوو ورځو راهیسې بندې دي د ملګرو ملتونو دوو ادارو په ګډه افغانستان کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د تداوی لپاره له څلورویشتو مرکزونو سره د خوراکي موادو طبي وسایلو او درملو مرسته وکړه د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو این او ډي سي وایي چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په همکاري دغه مرستې کړې دي دا اداره زیاتوي افغانستان کې 3.5 میلیون تنه په مخدره موادو روږدي دي او د دغه هیواد د معتادانو د درملنې په اکثره مرکزونو کې د امکاناتو د نشتوالي لکبله درمل او نور ضروری شیان نموندل کیږي د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې دې ډول مرستو ته به دوام ورکړي څو په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره اسانتیاوي زیاتې سي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي د جاپان او اروپایي اتحادیې په مرسته په افغانستان کې 65,500 تنو ته یې حرفوي زده کړې ورکړې دي د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پنجشنبه پر خپل ټویټر پاڼې ولیکل چې په دې پروګرام کې د ښځو او ماشومانو د ظرفیتونو لوړولو ته زیات پام کړی دی د پاکستان د مالیې لپاره د دولت وزیره عائشه غوث وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه موافقه د باور د نشتوالي له کبله ځنډېدلې ده پاکستان چې اقتصادي وضعیت خراب دی او پورونو ته اړتیا لري له ډېرې مودې راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق سره په خبرو بوخت دی چې پور ترلاسه کړي عائشه غوث پرون د پاکستان د پارلمان یوې کمیټې ته وویل چې حاضر دمه د پور مسئله د اعتماد د نشتوالي له کبله ځنډېدلې ده پاکستان وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د 6.5 میلیارد ډالر پور د اخیستو لپاره د دغه صندوق یو شمیر شرطونه پوره کړي دي د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی پرون پنجشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د ایران د مرکزي بانک د نږدې 2 میلیارد ډالر ضبط شویو پیسو د آزادولو لپاره د ایران غوښتنه رد کړه د محکمې چې د هالنډ په حق کې ده وویل د نیویارک په سیټي بانک کې د 1 میلیارد ډالر باندونو او د هغو د سود په اړه د قضایي پریکړې صلاحیت نه لري محکمې په عین حال کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ځینو ایرانیانو او شرکتونو چې شتمني ضبط شوي دي د حقونو سرغړونه کړې ده د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر علي کوهن له خپل آذربایجاني ساري سره په کتنه کې د ایران پر ضد له باکو سره د همکاري پر اهمیت ټینګار وکړ د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف چې په لومړي ځل اسرائیل ته تللی د چهارشنبه پر ورځ په تل ابیب کې د خپل هیواد سفارت پرانیست کوهن پرون پنجشنبه له بایراموف سره په تل ابیب کې د خبرو پر مهال وویل اسرائیل او آذربایجان یو شان ګواښونو سره مخامخ دي او د ایران د خطر په اړه هم دواړه یو شان درک لري د متحده عرب اماراتو دولت مشر او د ابوظبي واکمن محمد بن زاید خپل مشر زوی د ابوظبي ولیعهد وټاکه محمد بن زاید یو کال پخوا د متحده عرب اماراتو د دولت مشر په توګه دنده پیل کړه د متحده عرب اماراتو د رسنیو د راپور له مخې د محمد زاید ورور شیخ منصور بن زاید ال نهیان د اماراتو د مرستیال دولت مشر په توګه ګمارل شوی دی ورزو درا پرونو برخیته یو شمیر شزه چې طالبانو طلاق لغوه کړي اوس پټي ووسی فرانس پریس خبری اژانس له یو شمیر دا ډول شزو سره چې د پخوانی حکومت پر مهال په دې خاطر چې خواندان نشیان وو یا نفقه نسوي ورته برابرولی یا له دوی سره تشدد کاوه طلاق اخیستی و خوس په دې خاطر پټی دي چې د طالبانو حکومت غواړي هغوی بیرته پخوانیو میړونو ته وسپاري تر دې مخکې واشنگټن پوسټ رسپانې هم په دې اړه راپور خپور کړی وو خو طالبانو د واشنگټن پوسټ دا راپور رد کړی وو د طالبانو ستره محکمه وایي چې د طلاق د فسخه کېدو او بیا نکاح وخت د محکمو دی تفصیل په دې راپور کې
د مروی په مستعار نوم یو شزه چې تاو تاریخواله ورسره شوی او په خوانی میړې غاښونه ورمات کړی وو. روسته لدې چې ورته وویل شول چې طلاق بیرته اخیستل شوی، له خپل اتو ماشومانو سره پټه وسی. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور له مخې روسته لدې چې د 2021 په اگست کې طالبان بیا واکته ورسېدل، د مروی میړې ادعا وکړه چې د مجبوره کړی شوی وو چې مروی ته طلاق ورکړي. د راپور له مخې د غسړی ځای قومندانانو ته قناعت ورکړ چې مروی ته امر وکړي چې له د سره بیرته یو ځای شي. مروی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د اولونو همه غورس ډیر وشړل. مروا ورسته له خپل 15 لړو او دوه زامنو سره سلګونه کیلومتر لري د خپلوانو کور ته وتښتیده. یو شپیر وکیلانو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو له بیا واکت رسیدو پر اورسته میاشتو کې څو شزو ویلي وو. کله چې د طالبانو سیمه ایزو قومندانانو ورته وویل چې طلاق لغوه شوی، بیرته خپل پخوانیو میړونو ته وسپارل شوی. واشنگتن پوسټ رسپانې په تیر حکومت کې په یو راپور کې ویلي وو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د شزو د طلاق زرګونه دوسیې رد شوې دي. له دې راپور وروسته د طالبانو د سترې محکمې مرستیال ویاند مولوی عنایت الله په یو ویډیوي پیغام کې داسې وویل:
قبیل پارز یو ځای بعضی نافرمانه شزي د خپل خاوندانو څخه تښتیدلې وي او جعلی طلاق نامې ولري او د خپل ځان د طلاق شری ثبتونه لري، د شریعت امر او د محاکمو مکلفیت دی کاول خاوند د دعوی په صورت کې خپل حق ثابت کړي، نو شز د اول خاوند ده.
د فرانس پرس خبري اژانس پر راپور کې د سنا په نوم د یوې بلې شزي کې سه هم راخستل شوې ده. دا 15 کلنه و چې د تر زوی ته چې تر دې لاس کاله مشر وو ورکړل شو. سنا چې اوس پټه اوسي وایي چې کبه ماشوم ژړل یا به خواړه شنو میړه وهله. سنا د وړیا حقوقي خدماتو د یوې پروژې په مرسته په محکمه کې له خپل میړه طلاق واخیست، خو کله چې ځایي چارواکي ورپسې راغلل ژوند یې ور خراب کړ. دا لدی کبله په خوانی میړه ته بیرته ورغله چې خبرداري ورکړی شوی و چې څلور لونی به ورڅخه وګرځول شي، خو کله چې میړه لونی نورو کسانو ته پنامه کړې، سنا او اولادونه وتښتیدل ځکه چې لونی ویلی و چې ځانونه واشتي. د لتیشت وروسته د خپلوانو په مرسته یو کوچنی کور چې یو خونه لرله ومونده. سناوی هر کله چې دروازه وټه کول شي داریږي چې میړه به وي او اولادونه به ورڅخه یوسي.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
او سم د کرکټ لنړی د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا کم عمره لوبډلو ترمنس پیل سوي درې اړخیزه سیالي د بنگلاديش په ګټه پایته ورسېده. د دغو سیالیو په پایلوب کې بنگالی لوبډلې افغان لوبډلې ته د شپږو وکیټو په توپیر ماتې ورکړه. بشپړ جزئیات له بختیار ساحل څخه.
د درې اړخیزو یو ورځنیو سیالیو په پایلوب کې د بنگلاديش تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې د شپږ وکټو په توپیر افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د پنځشنبه په ورځ د کابل پر وخت 3:30 بجې د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شوې، افغان لوبډلې د پچ په ګټلو سره توپوهنه غوره کړه او د 2 شاورونو تر لوبولو وروسته د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 143 منډې جوړې کړې. د افغانستان لپاره په توپوهنه کې یوازینی مخکښ توپوهونکی محمد هارون خان و چې 15 منډې جوړې کړې. همدارنګه وفیولا ترخیل وویش او خالد تڼیوال بیا 15 منډې وکړې. د بنگلاديش د کم عمره لوبډلې کینلاسی ورو توپ اچونکي محفوظ رحمان شپږ افغان لوبغاړي وسوځول. بنگالی لوبډلې ورکل شوی هدف د 4 وکټو په تاوان په 24 اوور کې پوره کړ او د دې درې اړخیزو سیالیو جامې وګاټه. بنگلاديش ته په توپوهنه کې چودري، محمد رضوان او جیشان عالم په ترتیب سره 43 او 15 منډې وکړې. په پیلوبه کې د افغان توپ اچونکو له ډلې کامران هوتک 2، بشیر احمد او خلیل احمد یو وکټ واخیسته. بنگالی محفوظ رحمان د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د دې سیالیو په تړاو د افغانستان د تنکیو ځوانانو لوبډل مشر نومان شاه وایي:
زموږ شان یې زده کړه چې داسې ګراسي وکټ یا داسې شنې وکټ باندې موږ میچونه نه وکړي او نایټ میچونه مو نه وکړي، نو انشاءالله اوس موږ ډېر شان ورته زده کړی او کوشش کوو چې نور شان هم زده کړو. دې میچو سره نو روانې میچو کې به انشاءالله درجه هم شو.
د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې په یادو سیالیو کې د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمر لوبډلې لوبډل مشر نومان شاه په 240 منډو د یادو سیالیو د غوره توپوهونکي، بشیر احمد افغان په 14 وکټو د غوره توپچونکي او محمد هارون خان په 201 منډو تر سره کولو د یادو سیالیو د غوره لوبغاړي جایزې خپل کړې. دغه راز کرکټ بورډ زیاتوي د کرکټ د ځوانانو لوبډله به له سریلانکا سره دوه نورې لوبې هم ترسره کړي چې دغه لوبلړۍ به راتلونکي شنبه او یک شنبه ترسره شي. د ویلو ده چې درې اړخیزې او ورځنۍ سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په کوربتوب د مارچ میاشتې په 13 نیټه پیل شوې وي.
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315. او سم یو بهرنی مسئله. د مسکو یوې محکمې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د یو خبریال ایوان ګریشکوویچ د حبس حکم ورکړ. وال ستریت ژورنال امریکایي ورځپاڼه وایي نوموړی د اورال سیمې په یا کاترینبورګ ښار کې د جاسوسۍ په تور تفقیف سوی و چې په کلکه ردوي. دا له سړې جګړې وروسته لومړی وار دی چې په روسیه کې یو امریکایي خبریال زندان ته لیږل کیږي. تفصیل له اسمت څاروان.
ګریشکوویچ چې په مسکو کې اوسېده له څو اونیو راهیسې وال سټریټ ژورنال ته د اوکراین د جګړې په اړه، د کرملین د چلنه او همداراست د واګنر ملیشه ډلې په اړه راپورونه ورکول. پرون پنجشنبه په مسکو کې د بندو دروازو شاته د محکمې په غونډه کې د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو ادارې غوښتنه تایید شوه چې ګریشکوویچ 2 میاشتې حبس شي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو اداره د شوروي اتحاد د کی جی بی ځای نیونکی ده. د محکمې په خبرتیا کې ویل شوی د ګریشکوویچ په اړه د محکمې حکم، محکمه پریکړه کړې چې ګریشکوویچ دی د 2023 میلادي کال د می تر 9 پورې بندي وي. میډیا زونا ورځپاڼې ویلي چې محکمې ته د ګریشکوویچ مدافع وکیل پرې نه ښودل شو، حال دا چې ټاکل شوی و چې دانیل بیرمان د مدافع وکیل په توګه په محکمه کې حاضر وي. بیرمان او یو شمېر خبریالان د امنیتي ځواکونو له لوري د محکمې له 15 پوړه وګرځول شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل امریکا د ګریشکوویچ پر نیول کېدو ژوره اندېښنه لري او د رسنیو په اړه د مسکو اقدامات غندي. سپین ماڼۍ بیا ویلي چې د مسکو له لوري د امریکایي تبه نیول د منلو نه دي. د سپین ماڼۍ ویندوی همداراز وویل امریکایي چارواکي له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې او د ګریشکوویچ د کورنۍ له غړو سره په تماس کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل امریکا ته به د کنسولر لاري له ګریشکوویچ سره د خبرو فرصت ورکړل شي. د روسیې تاس خبري اژانس د خپل هیواد د امنیتي سرچینو په قول ویلي چې د ګریشکوویچ پر ضد د دوسیې مواد پټ او محرم دي. دغه اژانس په عین حال کې ویلي چې ګریشکوویچ پر هغو تورونو اعتراف نه دی کړی چې ورباندې لګول شوي دي. د روسیې د فدرالي خدماتو اداره وایي چې ګریشکوویچ د امریکا د متحدو ایالاتونو په لارښوونه د روسیې د پوځي صنایعو د یو شرکت په اړه معلومات ټولول چې دا د دولت محرم شیان دي. دا تور د 40 کاله حبس سزا لري. وال سټریټ ژورنال په یو ایمیل کې ویلي د روسیې د فدرالي خدماتو ادارې ادعا به پکله کردوي او وایي چې د خپل باوري او ژمن خبريال د فوري خوشي کېدو هڅه کوي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن منوالو او د رکوسو عزیزانو د خبرونه ګران دوستانو سلامونه او شهیل ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله درن ورځ د خبرونه تاسو ته زته روشن وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، موږ ته ستاسو لخوا هر اونۍ یو شمیر پیغامونه را رسیږي چې دا غړي څخه زموږ ځینې اوریدونکو خپل پیغامونه په تکرار سره را لېږي، او تر څو چې د دوغ اوریدونکو خپلوان او دوستان نوی پیدا شي او هغوی موږ ته خپل پیغامونه راولېږي، موږ یې هم ورته خپرو. او یو شمیر نور اوریدونکي بیا په خپلو پیغامو کې زموږ څخه دا هیله کوي چې د هغوی پیغام ورته څو څو ځلې نشر کړو. نو باید ووایم که چیرې په هغه اونۍ کې چې د اوریدونکو پیغامونه ډیر وي، نو بیا د پیغام د تکرار ځای نه وي، او که چیرې بیا په کومه اونۍ کې د پیغامونو شمیر کم وي، بیا د دغو دوستانو هیله ترسره کوو او د هغوی پیغام په تکرار هم ورته خپرو. نو په دې هیله چې ستاسو خپلوان او عزیزان هر څه ژر پیدا سي، د نن ورځې دغه خبرونه د هغو درنو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا شوو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم روشن صاحب، سلامونه تاسو ته او ټول مینوالو ته، وختم په خیر. زه محمدی جنان مخکولی کابل څخه. روشن صاحب، زه غوښتم چې یو ماشوم پیدا کړی د ریحان په نامه ده. د شپدو کلو به سپین کالي فور بوټونه پرتان دي. هر ورغړی دغه ماشوم ته لاس کې نه ماته په دغه شمیره زنګ وای د انټین شمیره ده 70 اتیا نه وی شپک سوا تا بیا، یعنی 70
سلامونه روشن سے محترم، تحنیکی ملگری تا دخبرون طول مینوالو تا دغا وقت بخیر. زو دا تلیپون پر لیکا وصل شم زیوال حکا مرخیل ها غم بے دا ننگرهار والد تا ها. زه راځم، منګ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که دا هر چا وي، نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی د ته اتصالات شمېره وایمه: 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واتساپ هم پشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره: 0 9 0 5 6 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایمه: واتساپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم: 0 4 8 9 10. نو روشن هم درته وایم: 0 9 0 6 5 0 6 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایمه چې دا فعاله شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي، نو عکسونه که د چا په کاري ورته یې ورلېږم: 0 8 8 4 5 0 3 3 5. لتا صاحب، دا دای رادیو ته یو نړۍ مننه چې موږ ته وخت راکړه. خخ پرونه الله مو مل شه.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد خبر نش هله کیږي چې قدرت الله نامي کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادر کس وی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښ هله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري استي تر څو کورنۍ خبر سي، او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي: 0 8 8 1 5 0. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي، ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دي. نو تقریبا د 100 میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دایخ پر رسیدو سره مشکور تر اوسه وزما سره په کور کې را سره دي.
کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 0 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوښنۍ تسلیم کړي. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 0 8 4 6 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژوندوي خپل کوښنۍ دی تسلیم کراسه. نو کوښنۍ زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښنۍ کڅوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوی. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو په دې کې چې تاسو کوم خپل او عزیز هم په دې پیدا شوی کسانو کې وي کنه نو امید بنه قطه کوو دوای بکو چې تاسو ورکسوي عزیز هم ارسه جر پیدا شي. اوس به هم د هغو اوریدونکو پیغامونه په ګر سره واورو چې د خپل ورکسو خپلوانو او دوستانو لټونه کوي.
السلام علیکم د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلی د جلال الدین زوی د مرزا خان په نامه پرونی لکور زخه نادره کده. نو کچیر دغه پیغام یوڅه زرخ پورسی او دغه برک معلومات چاته وسی نو موږ ته د پر دغه نمبر حاله کې 0 0 8 5 0 2 5 5 نو دا پیغام کچیر یوڅه زرخ پورسی ډیر مهرباني بوي د ازادي رادیو لکار کوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سه محترم تا ته د ازادي ټولو خوګو ته یو خاص سلام ممدا وحمو به روشن سه و پیغام د سرپریدم ورکشوی عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامی ول سالی نمی د سره تماس نیولې. روشن سه محترم زما تر زوی حمزه ولدی دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لا ورکشوی چې هر چاته معلوماتي د همدردی د مه دي من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونی سي 0 0 8 3 0 5 بل شماره اتصالات خام 0 0 8 5 0 9 3. روشن سه محترم تاسو نم دا هله دا چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کی او چار چا پیدا کاږي ته مونږ ته په هم ورکولې. روشن سه تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته د دې خبرونه په لار او هغه کړی خو وخت.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اړوندو کارکونکو ته سلام نه وړاندې کوم. محمد اسلم همت يم د نیمروز ولایت لګلارام ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې بعد السلام زما یو اخشه دی په نامه د حکمت الله دی عبدالجبار زوی د فرا ولایت ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې په لاله کور د نیمروز ولایت په ګلارام ولسوالۍ کې دی. حکمت الله د تیر و میاشت رئیس چې خپل کور نه دره کړی هر مسلمان ورور کده د پاره معلومات لري زما سره دی پر دغه شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واتس اپ هم په حال دی 0 0 0 2 2 1 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 0 2 2 1. د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو خبرونه ته د دغه پیغام د پریښودونو مو هدف دا دی تر څو حکمت الله جان بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای سي. نو د اسلامي همدردی لمخي هر مسلمان وو چې حکمت الله جان یې لیدلې وي را سره دی تماس ونیسي. والسلام.
لمن روشن صاحب ته د ورکسو ځانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هله د یو وخت ټولو ورکسوي دوستان خپل کورنۍ سره یو ځای شي. زنه بي ولا زابل د زابل لرغنداب ولسوالي شيغان کلی نه خبرې کوي. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت لرغنداب ولسوالي شيغان کلی اوسیدونکو بارک دین د درمن خان کا کازوی د نور الدین ورور څلور میاشتې مخکې خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لوري حرکت کړی د لهغه ورځ تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اله هیڅ معلومات نه لرو. بارک دین ډیرس کال عمر لري په نشي تو کو هم روجدای ده کورنۍ کې ما شمان مور او پلار ورته د انتظار شی بیش ماري سخ ورپسې په خپګان دي. که هر څوک د بارک دین په اړه معلومات لري مهرباني دی وکیل مان بي ولا زابلي سره دی په همدی دوش میرو اړیکه ونسي تر څو د معلومات ل خپل کورنۍ سره شریک کو. زما د ټلیفون شمیره د افغان بي سين 0 او 1 شپږ ډیرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس تکرار 0 او 1 شپږ ډیرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس او اتصالات سی واتس اپ هم په کېشته دی 0 58 15 15 80 100 شپږ اتیا تکرار 0 8 5 8 5 1 8 شپږ نبی الله زابلی د بارک دین زابلی پلاټه
د زادی رادو کارکون کاریدون کې د ټول ته سلام وایم بعد له سلامه ز دی ولایت کابل نه نوم می احمد دی زما د دوه درې میاشتې کې چې زما وراره ورک دی نوم می حمید الله دی کچالی دلی نو د ثواب لخباره په دې شمیره زنګ ماته وایي سپر درایوار پنځه بیا دوه پنځه بیا اوش پاک دا زما نمبر دی شماره بیا سپر بیا 555 55 شپږ دا زما نمبر دی نو کار چې لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی تیز شماره دی زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه غی ګل د هلمند ولایت د ګریش د ولسوالی سره پاړی کې یم. تای روشن صاحب تاسو سلام د ازادي رادیو تعقیبې ټولو ته زما سلام ورسیږي. بعد سلامه زموږ یو د عامه زوی د منیر په نامه دی تقریبا د 15 کال کېږي چې زموږ څخه نادر کسو دی پاړی معلومات نه لري د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاړی معلومات لري زموږ سره په دغه لمبر باندې معلومات وکي 0 8 4 4 1 5 1 شمیره زل بیا تکراروم 0 8 4 4 1 5 1 واتس اپ هم پر پاله دی ساده رنگ د پارم ده سید ورور علام وساته کلم مر السلام علیکم
د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زما دا کازوی شکیولان میږي د ملایت الله زوی د پنجل مسی د زابل ولایت د تغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسیدونکو دی عمر یې اوسې وشکار دی په قدمیانه او پرنګ غنمرنګ او لاجه یې ستیز ده د مدرسې طالب دی نو یو لس میاشت کیږي چې د خپل کور څخه نداره کوي که هر مسلمان ورور کا په بهر کې او په افغانستان کې داخل وي چې زما ژغ اوري نو کچاري دلی وي یا په اړه معلومات لري د اسلامي همدردي او روحي له مخې زما سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو.
0 8 9 4 9 5 1 0 بل شمیره ده 0 8 8 2 2 2 3 درېمه شمیره ده 0 8 2 8 0 9 9 همدارنګ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0 8 9 4 9 5 1 0.
د غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ د کوټې په پنځه علاقې د نیلي دی چې اوسېدونکي یې ما یو هلک ورک د دیارلس څو سپکو څو قدرو به وي اختر محمد نومېږي نعمت دا زوی ده هر چا ته معلوم وي په دغو شماره ته د حال ور 0 8 2 2 0 درې وارې نه نه درې اووه دغه شماره ده.
السلام علیکم زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم خصوصا طاهر روشن صاحب ته د هلمند ولایت مساکلاده ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ دوست د محمد الله په نامه د امین الله کازوی د مساکلاده ولسوالۍ د سوختي د کلی وشدونکو دی تورونو نمانی یو ورور ګل محمد نومیږي بل جانان نومیږي صدا اصحاب تکلیف هم لري نو څه کم تلور کال کیږي چې د کور څخه نه درک سوې دي هر مسلمان ورته کړه د په اړه باندې معلومات وي عمر ست دی په دغه شمیره باندې خبر راکې دی سالات شمیره د 0 8 2 8 1 9 5 9 9 0 8 2 1 9 5 1 9 د بیا سیم شمیره ده 0 0 1 0 2 5 9 میانه ونه لري تور غنم رنګ ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري شی چاري شوه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قیری شرمباز تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی، دا نویش کاله کېږي چې نادرکه دی، نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلی یا مانه څوک ورسره پېژني یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکو تماس ونیسي. دی په سین د ستور سین سړی و او په ټفاف چا مرمې خوړلې وه، په راسته لاس باندې د لړم چاپ و. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي: 0 1 1 2 3 4 5. شماره یو ځل بیا تکراروم: 0 1 0 3 1 4 8 2 4 1 5. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي، د راز محمد فقیر ورور دی، دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاریز اوغان اوسیدونکی و.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وایست. ما یو ورور دی، ګل احمد نومیږي، د څلور میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپله زما غږ اوري؟ ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي: 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلور سلور پاج نه و سلور و سلام.
السلام علیکم. زما یو ورک ورور دا چې په نامه د جوال حق ده هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما اواز اوري دی د لمبر ته زنګ ووي 0 9 3 5 4 5 4 بل سلام لمبر دی 0 5 4 1 دا زما دواړه لمرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې ور معلومي یا یې پیدا کړی وروره ما ته دغه نمبر اړیکه ونیسي د خدای په امان. خواه
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته د توفان خبرې کوم. د خوست ولایت نه زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی 18 عمر لري. د تیرو 3 راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده رکه شوی دی. زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمیره ده 0 5 0 1 0 9 0 2 5 یعنی 0 5 5 9 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټولو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو صحتمند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا 13 کې د کور سره لاره کړې. په هغه وخت کې د عمر 28 به و ان شاء الله الرحمن. اوس به ان شاء الله بیا راشي. وڅلويشت اته 30 کې به وي د عمر. نو کچیری چاته معلومات وی د مشخپل اواز اوري نو د فدغ شمارې زمر سر اړي کوونی سي 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر 430 230. جزاكم الله کار شاته معلومات وی انشاءالله زیرم ورکو.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل. منګه یو رک دوست داتا محمد په نامه چې د کابل ولایت وسیدونکی دی، او دسی اتلس ولس کله عمر لري نقدر هلک دی دسی برابر وخت لري که هر چا ته پاره معلومات نه کته دغه شمارو زنګ وای او وسه وای ولس شپږ شپته نه چلوي یعنی صفر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه دوهم شماره امتحان شماره ده صفر شپږ یا نه پنځوس نه پنځوس و سوه شپږ شپېته یعنی صفر و شپږ پنځه نه پنځه نه و شپږ شپږ بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشریدل په هیله د خپل تاسو په خپل پروګرام غواړم د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټلویزیون کارانو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه په کار ځم د شمول راشل ولسوالۍ څخه امامانی تقریبا شپانه سوله سکاله کې چې تاسو نن درک دی اصلي شمول راشل ولسوالۍ اوسېدونکو دی کله چې نن درک شوی د شمول مرکز لشکرګا ونان سیمه درکټوري دي اګه حرم سمالو پالو مې معلومات لري له مهرباني له مخې د زما سره کوم کوم ورته شمیرو اړیکې ولسته سمه د ټلیفون شمیره 0 او 2 ور 0 2 اته شپاش 3 0 2 شمیره زړه 0 و 2 ور 0 2 اته شپاش 3 0
دوا زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه راځم. موږ یو د غنیا لکان ورکړی دي چې مانیا مشر احمد ولید او کشر ولید سردار ولید هغه شمس الله کا زمنګ د مجد کا ملستان دي او د لکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د غو ولسوالۍ دي او رکسی دا موزاد نشپس پا منتقای که دی. شاید جدا دو کالا بنزیاد کم کیجی چو رکسی دی. اکیار ورور پا دو اکل معلومات لری نخدانی دا وجه دی. مرسر دو شمیروز مرسر لیکی ونیسی دا تلیپون شمیری بخشن غایمه چی دو یواشی هره سالیت ورطوهایو چی سپر و دریه یو دو نه یو اته اته څنګه بیا به دا شمیره ورته تکرار کوم صفر و درې یو دو نه یو اته اته څنګه دا شمیره دې زموږ سره لیکه ونیسي که هر چاته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه خامخې محتمله ترلاسه کولی شي. السلام په احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانانا کا ولایت هلمند ولسوالی مساکلات دغه دوه وډونه ورکسوي دي که په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زمر سره اړیکه ونیسي 0 و اته نه نه اته شپاش شپاش یو پنځه شمیره یو ځلی بیا اعلانوم 0 و اته ننه اته شپاش شپاش یو پنځه شریف الله شپاړس کلن دی او بسم الله خیال محمد درویش کلن دی. دغه دوه وړونه یو څلور کاله کېږي چې ورک سوی دي او بل پنځه کاله کېږي چې ورک سوی دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کی زموږ سره د پدغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سره.
قدرمن دوستان په همدې ورسی پیغام سره د نن ورځې د خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د رکوسو یا پیدا شوی عزیزانو په اکل مشته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لاري چشميره د همدي خبرونه په پای کې اعلانو او یا هم د واتس اپ لاري مشته راولېږي موږ هرومره درته خبرو. تر اتلونکي خبرونه پورې تاسو ته ښه چاري او آرام ژوند غواړم. د خدای په امان مختمو ګورم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211214115
اساسی او بشری حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن پر زده کوونکو، ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکله خبري کول موږ سره میل مده دی. یو خصوصي پانتون دی حقوقو دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای په پایل کې خوډیره مننه چې موږ ته مو د مرکی وخت راکړ. لومړی دی استادای په مقدس دند باندې خبري راته وکړی. د تاسو په ان څومره ودرنه دند ده؟
واقعا ډیره مقدسه او ډیره پر مسؤلیت دنده ده. استادی هغه وظیفه ده، هغه واجبه ده د استادانو لپاره. هغه څوک چې په دې مسلک کې دی او د دې مسلک علاقمند دی، د دغه رشته علاقمند دی، نو استادی ورته هغه واجبه او هغه مسؤلیت ده چې تر ټولو دندو تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا دروند ده. استادان په ټول د تاریخ کې تل پرتل غرض، پرتل اقدمنده، پرتل تبعیض او تعصب، همیشه د خپل د هیواد، د خپل د وطن د بچو په خدمت کو او دی او تل کوخ کړی چې د خپل علومونه هغه څه چې زده دي، هغه علمیات چې لري او هغه تجربه چې لري، هغه د خپل د وطن بچو ته انتقال کی، ذهنیت ورکی ورته ویروزی او بل اخره د وطن خدمت لپاره وړاندې کړی جامعه. نو استادی مقدس دنده په دې ده چې استادان بخصوص په افغانستان کې په کمو امکاناتو سره په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړي ده او د وطن د بچو په خدمت کې وو. استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی، تحقیق وکي، څېړنې وکي، نوي علوم، عصري علوم چې هغه محصلین او ځوانانو ته هغه مؤثر وي، هغه څېړنه پیو کی، تحقیق وکي، لمړی خپل زده کی او بیا خپل ګرانو محصلین او خپل شاګردانو ته هغه انتقال کی. نو د استادۍ دنده چې ده ډیره پر مسؤلیت دنده ده، مقدسه دنده ده او مقدسه دنده په دې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرمایي چې انما بعثت معلما، یا په تحقیق سره زه معلم را لېږل شوم. د څه شي معلم؟ د اسلامي شریعت معلم، د اساسات معلم، د اسلام د اساسات معلم، د شریع احکام معلم. همدارنګه هر استاد د هر رشتې چې وي، که هغه د ساينس د رشتې وي، که هغه د حقوق د رشتې وي، که هغه د شریعت د رشتې وي، که هغه د طب د برخې، د هر برخې چې وي، که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دي په مکاتبو کې په هر مضمون چې درس ورکوي، دوی ته دوی د دغه مضمون معلمین دي او دوی مدرسان دي او دوی دغه مقدس دنده په ډیر شوق سره، په ډیر علاقمندۍ سره او په نستړی کېدونکي حالت سره دوی دغه مقدس دنده مخته وړي ده او مخته وړي.
ډیر زیاته مننه استاد. اوس په یو ټولنه کې د استاد په ضرورت خبرې راته وکړي.
خو پښتنه ده واقعا یو ټولنه لکه څنګه چې بیل علم یو ټولنه هغه سي انساني ټولنه نشي پاتې کېدای، نو دا سي به استاد هم یو ټولنه نشي کولای چې علمی مدارج ته ورسیږي. ارو مرو استادانو ته ضرورت لري تر څو د انساني ټولنې راتلونکي نسل ته خدمت وکړي. نو استادان چې ذهنیتونه روزي، یو عالم ډیره ښه وینا لري، وایي چې که غواړې چې یو کال خدمت وکړي نو فصل وکړه، او که غواړې چې لس کاله خدمت وکړي نو تاسو ونه کینوي، او که غواړې چې سل کاله خدمت وکړي نو تاسو ذهنیتونه وروزی. نو دا استادان چې ذهنیتونه روزي، دا استادان چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ په روحي باندې ذهنیت ورکوي او هغوی ته خپل علمیات، خپل تجربه، خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړي په ټول د عمر کې هغه خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته انتقالي. نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزی او لکه چې روزی همدغه سي د وطن دوستۍ په روحیه باندې وروزی له تبعیض پرته له تعصب پرته ټول سره یو ډول چلند ولري نو دا ډیر مبرم ضرورت ده. نن ورځ لکه څنګه چې اوبه او هوا د حیات ماده ویل کیږي دغه سي علم چې دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده هغه علم ده هغه تحصیل ده نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي
ډیر زیات مننه اوسه د چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه دنو را بسو د استاد حقوقو ته درته وایي چې یو استاد پر خپل زده کوونکو پر خپل محصلینو باندې کوم حقوقونه لري؟
د استادانو حقوقونه پر خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي. زه دوه عمده حقوقونه ته اشاره کوم. ګران محصلین او ګران زده کوونکي چې زما غږ اوري نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقوقونه ته د استادانو ډیر توجه وکړي. لومړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي ځکه د استاد په احترام سره دوه اصطلاحګانې مطرح کیږي. لومړی دا چې که احترام یې ونه کړي نو په دې معنی چې استاد احساس کوي چې دغه زده کوونکی یا دغه محصل له ما نه خفه دی یا ما ونه شو کولی چې دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې ما ونه شو کولی چې دغه محصل ته زه علمیت ور انتقال کوم ذهنیت ور انتقال کوم علمي ذهنیت ور انتقال کوم ما ونه شو کولی چې دغه مضمون په خو وجه سره دغه محصل ته انتقال کوم نو زه که ما نه خفه ده په دې معنی یا محصل داسې احساس کوي چې البته استاد ور سره تعصب کړی یا استاد ور سره تبعیض کړی په داسې حال کې چې استادان د دغه سي منفي پدیدونه لري دي نو محصلینو نه مدا هیله ده چې د خپل د استادانو احترام وکړي ترسو استاد ته دغه سي یو ذهنیت پیدا نشي چې خدای مکما محصل ته خپل علمیت نه ده انتقال کړی یا ما محصل سره تعصب کړی یا مې تبعیض کړی ور سره نو دغه سي یو ذهنیت استاد ته ایجاد نشي. دوهم حق د استاد او محصل باندې ده چې استاد تل غواړي چې محصل استاد درس زده کړي په دې کوخ کې چې هغه څه چې محصل ته تشریکي ورته په صرف کې هغه ورته په ټول او حواس سره ورته متوجي او د استاد د زحمت او د کوششونه چې کوي د خپل محصل سره دا بس نه وي او محصل زده کړي نو دغه دوه حقونه عمده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لومړی د استاد احترام وشي د محصل لخوانه او دوهم دا چې محصل کوخ وکړي چې د استاد درسونه زده کړي او په خواجه سره هغه بیرته نورو ته انتقال کړي.
بله، آیا په افغانستان کې دا قونه په پام کې نیول کیږي؟
په افغانستان کې د محصلینو لخوا نه دغه حقونو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده او تر ډیره زمونږ ګران محصلین ماشاءالله لومړی دا چې په اسلامي روحیه او عقاید باندې سمبال دي او په خپل دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته د اجازه نه ورکوي چې د استاد به احترامي وکي او دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې او دوهم دا چې زمونږ افغاني کلتور زمونږ افغاني فرهنګ دا ذهنیت ورکوي ګرانو ځوانانو ته ګرانو محصلینو ته لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام کوي دغه سي د استاد احترام هم ور باندې واجب ده او تر ډیره بریده دغه حق پر ځای کړل د خپل د استاد او ماشاءالله زمونږ ګران ځوانان په ډیر خیر روحي سره سمبال دي په مؤدب روحي سره سمبال دي شته د ناخوالي هم شته د 50 کال زیاتو کم جګړه په افغانستان کې تیر شوې ده چې ذهنیتونو ته صدمه رسولې ده زمونږ ګران ځوانانو ته د شخصیت جوړیدنې په برخه کې صدمه رسولې ده اما د دې ترڅنګ زمونږ ځوانان نو خپل روحیه د لاس نه دا ورکړي او تل کوشش کړي چې د خپل استادانو احترام وکړي حقوق ورته ادا کړي درسونه ورته زده کړي.
تاسو خپل مخ کې تر دې چې استاد شې لبیلابل معلمینو او استادانو څخه مزده کړی کړي دي کله خپل تجربه سره ته وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو؟
لمړی خو زه د خپل ټولو قدرمنو استادانو نه کا په خوندې کې او کا په پوهنتون کې او د ماسترۍ په دوره کې د ټولو نه ډیره مننه کوم. الله پاک دې تر ډیره ژوندۍ لري، الله پاک دې با عزت لري. موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وویستل، واقعا موږ ته هغه څه چې دوی زده و هغه په واقعي شکل سره او په پنستړي کېدونکو انداز سره موږ ته انتقال کړل نو خدای دې با عزت لري. موږ ته خدای توفیق راکړي چې دوی دغه حق ادا کوته او د دوی احترام او درناوی او او حق چې په مونږ باندې لري هغه ادا کو. دوه هم برخه تاسو د سوال چې یو خو استاد څنګهچاوي کوم دی، زه فکر کوم چې یو ښه استاد هغه عمده ځانګړتیا تاسو ته وایم چې له خپلو زده کوونکو سره، له خپلو محصلینو سره، پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له هر ډول توپیر چلند ولري ورسره. دا به تر ټولو یو غټ مثبت لید به د یو استاد چې خپل ځان کې لري. نو د دې لپاره چې محصل ښه ذهنیت پیدا کړي، محصل یوازې او یوازې درسي رابطه له خپل استاد سره ولري، نو استاد ته لازمه ده چې پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له توپیر، له هر ډول تبعیض، پرته که نژادي وي، که سمتي وی، که لسانی وی، که سیاسی وی، که هر ډول وی، نو دغه ټولو تبعیضونو پرته خپل محصل سره یوازې او یوازې درسي رابطه ولري او په دې برخه کې محصل سره ډیر کوشش وکړي. دا د یو ښه استاد هغه یو ښه ځانګړتیا ده. د دې ترڅنګ نورې ځانګړتیاوې هم د یو استاد لپاره لازمي دي چې یو استاد باید همیشه آن ټایم وي، په دې معنی چې محصل ته باید زده کړي لکه څنګه چې استاد آن ټایم ده درسونو ته راځي، حاضریږي، دغسې محصل هم باید حاضر شي او ترېنه وغواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن ټایم اوسئ او دا ورته ور زده کړي چې همدغسې وروسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت ته داخلیږي، جامعې ته ور داخلیږي، دولت کې وظیفه یا نورو ځایونو کې، دا محصل به بیا همیشه آن ټایم وي او خپلې وظیفې ته به هم حاضریږي. دوهم دا چې یو استاد باید همیشه څېړنه وکړي، همیشه په تحقیق کې، باید همیشه اپډیټ معلومات باید خپل محصلینو ته چمتو کړي، برابرې کړي ورته او محصلین ته په اختیار کې ورکړي ترڅو محصلین د نورو هیوادونو، د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختللو علومو سره آشنایی ولري او دوی وشي کولای چې سالم رقابتونه وکړي، وشي کولای چې نړۍ نورو هیوادونو سره رقابت وکړي او لاشي سیالي ورسره وکړي، همدارنګه تحقیق وکړي، مقالې ولیکي، سیمینارونه ورکړي، ورکشاپونه ورکړي او ځانونه ورسوي. نو نور ډیر ځانګړتیاوې هم لري چې ډیر بحث ته ضرورت لري، اما دغه ځانګړتیاوې ډیر مهمه دي چې استاد باید ویلري.
بله، که څنګه تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم لزده کوونکو ماسلینو څخه د تاسو تمه څه ده؟ مثلا یو شمیر ماسلین چې کله راځي تاسو خبر آن ټایم نیوي یا بل خبر دا چې هغه مناسب ناسته ولاړه خپل ټولګیوالو سره نه کوي، د تاسو تمه لده دا ول شاګردانو څخه څه ده او څه غواړي؟ څه رقم یو شاګرد باید ولري، ماسل باید ولري؟
د ماسلی په دوره کې خو دغه سه ماسلین لپاره موږ اصول لرو، د آن ټایم لپاره، همدارنګه د سلوک لپاره، د اخلاقي انحرافات لپاره موږ اصول لرو، ورته چوکاټ ورته لرو چې په دغه چوکاټ کې ځان عیار نکي نو طبعا د مجازات سره مخامخ کیږي. بیا ځکه محصلی دوره چې دا د ماشومتوب دوره نه ده، او محصل چې کله راځي او ځکهونکی چې کله چې د مکتب نه فارغیږي او راځي محصلی دوره ته، د پوهنتون دورې ته راځي، دا اکاډمیک دوره ده او دلته باید د تربیې نه، د اخلاقو نه، د لوک نه باید دلته یو محصل مکمل وي. دا نیمګړتیاوې پکې موجود نه وي. که چیرې دا نیمګړتیاوې پکې موجود وي، بیا نو د دوی دغه بیکګراوند دا معرفي کیږي د فاميلي هغه ته، سلوک ته، یا مثلا د فاميلي ژوند ته، همدارنګه د مکتب دورې ته راجع کیږي چې دوی د فامیل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه در شوی، یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه در شوی. نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلی دوره کې موجود ده، هغه چوکاټ ته ورداخليږي او بیا مجازات کیږي. نو موږ تر ډیره کوشش کوو چې د محصلی په دوره کې هم خپل ګرانو محصلینو ته کچېری یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې مثلا منحرف وي، یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې هغه درس سره علاقه مند نه وي، یا مثلا آن ټایم نه وي، هغه موږ کوشش کوو چې د خبرو لارې هغه ته ذهنیت ورکړو، داسې د درس ساحه ورته داسې مسایده کو او داسې ورته عیار کو چې هغه خپل کوخه کو چې درس سره علاقه من وي. او دا د یو د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل ته کله چې درس انتقالي په داسې یو شیوي سره، په داسې یو طریقي سره درس انتقال کی چې د صنف تنبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقه من نه وي، هغه هم یو 50-50% حد اقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي.
بله، په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي. تاسو راته وایئ کوم معاش چې لرئ، آیا دا د تاسو ژوند ته کفایت کوي؟
ډیره خپختنه مو کړله مخورکی واقعا په ټول د تاریخ کې په ټول حکومتونو کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوی دی او یا اوس چې موږ حکومت لرو متاسفانه باید وایم چې استادانو هغه عمده حق او لمړنۍ حق چې امتیازات دي هغه ورته نه دی ورکول شوی متاسفانه. برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو ته ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري، متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کې په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه ده شوی، که څه په مکتب کې زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطح باندې نو د دوی امتیازات او حقوقو ته صحیح توجه نه ده شوی متاسفانه. په ډیرو کم امکاناتو سره، په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته، قرباني ورکړې ده، خپل زده کوونکو ته حاضر شوی دي، درس یې ورکړې ده، خپل محصلینو ته حاضر شوی دي، درس یې ورکړې ده. دا واقعا قهرمانان دي، که زه وایم چې استادان قهرمانان دي دا نه مبالغه به وي او نه بل حقیقت او منطق نه لري خبروي. نو دا واقعا چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان چې دوی په سختو شرایطو کې، په سختو حالاتو کې، په لږو امکاناتو سره دوی د وطن بچیانو ته د خدمت جوګه شوي دي او په خدمت کې وو.
بله، د استادانو اقتصادي ستونزې د دوی په تدریس څومره منفي اثر کولای شي؟
طبعا پرته له شکه چې اقتصاد مستقیم اړیکه لري د ژوند ټولو چارو سره، که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښه پرمخ ځي او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړې وي. همدغسې د استادۍ په برخه کې هم، که یو استاد ښه اقتصاد ونه لري نو ذهن به نارامه وي، که ښه خواړه ونه خوري نو ذهن به نارامه وي، انرژي به نه لري، پوره انرژي به نه وي، اقتصادي مشکلات به همیشه د ده په فکر کې وي، همیشه پر ځای د دې چې په صنف کې ښه درس ورکړي، ښه لکچر ورکړي، یو استاد د ده ذهن به همیشه خپلو ستونزو ته، خپلو مشکلاتو ته علاقمندی به هم ډیره خاص علاقمندی به هم نه لري دې ته چې ښه درس ورکړي یا مثلا حد اقل تحقیق وکړي، څېړنه وکړي، اپډیټ معلومات پیدا کړي او خپلو محصلینو سره شریک کړي. نو اقتصاد ډیر رول لري، واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري، که اقتصاد خراب وي نو ټول چارې به نیمګړې وي.
بله، په باس کې څنګه روښانه سوال خو غواړو چې وزیر تاسو څخه واورو، په حکومت باندې د استاد حق څه دی؟
حکومت باندې خو ډېر حقونه لري استادان، اما موږ هیله لرو چې همدغه یو حق ته توجه وکړي چې دوی ته امتیازات ښه ورکړي، په معاشاتو کې یو څه زیاتوالی ورته راولي، امکانات یې ورته د ژوند وسنجوي، ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه له ښوونځي نه شروع کیږي، ابتدایي زده کړو نه شروع کیږي. که د ښوونځي استادان سم معاش ونه لري، د پوهنتون استادان سم معاش ونه لري، نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نشي ورکولی. که غواړي حکومت چې تهداب صحیح وي د انساني ټولنې او ښه زده کوونکي، با شخصیت زده کوونکي او همدارنګه د علم په ګاڼه سنبال زده کوونکي ټولنې ته وړاندې شي، نو د استادانو حقوق او امتیازات ته توجه کی، دوی ته د هغه زیات نه هغه د متوسط امکانات د ژوند ورته برابر کی. موږ هم د دې توقع نه لرو چې موږ ته د نورو پرمختللو هیوادونو په شان یا د اقتصادي هیوادونو په شان باندې موږ ته امکانات برابر کی او موږ ته د معاش راکی. هغه سه هم نه ده، موږ هم د افغانستان شرایط او اقتصاد په نظر کې لرو، اما هغه متوسط امکانات د ورته په واک کې ورکی ترسو د استاد ذهن نارام نه وي او هغه متوسط د ژوند اقتصاد ور باندې جوړ کی.
په دې وروسته کې یو شمیر استادان ونیول شول، بندي شول، په دې اړه څه راته وایي؟
متاسفانه او باید وایم چې استادانو سره په ځینو ځایونو کې، په ځینو برخو کې استادانو سره دغسې چلند وشو او متاسفانه په دې برخه کې دوی سره دغسې یو ډول سلوک شوی او بندي شوي یا مثلا بی عزته شوي او بی عزتي ورسره شوي. استادانو ته د رهبرۍ په سطح باندې درناوی پکار دی، ځکه که چیرې د پورته نه دوی لپاره د دوی د حقونو د اعادې لپاره دوی سره د مشورو کولو لپاره زمینه مساعده نه وي، طرح ورته جوړ نه شي او سیمینارونه ورته ونه نیول شي، مشورې ورسره ونه شي د استادانو سره، نو طبعا چې په ټیټه کچه هم د دوی احترام نه کیږي او بالاخره دوی سره دغسې سلوک کیږي او دغسې منفي پدیدو سره او منفي حادثاتو سره مخامخ کیږي. استادان هغه څه وایي چې د کتاب نه زده کړي دي، هغه څه وایي چې له علم نه زده کړي دي. دوی هیڅکله مغرضانه بحث نه کوي، هیڅکله مغرضانه مشوره نه ورکوي خپل مشرانو ته د وطن. همیشه په دې فکر کې دي چې یو ټولنه علمی ټولنه وي، یو ټولنه اصولي ټولنه وي. استادان تل په همدې فکر کې وي او همدغه سي مشوري ورکوي. نو له مشرانو نه مدا هیله ده چې استادان سره د مشورې وکړي، د استادانو خبرو ته د غوږ ونیسي، نه دا چې هغوی توهین شي، هغوی ته اهانت وشي، هغوی ووهل شي، وټکول شي یا مثلا بندي شي. نو بهتره دا چې مشورو ته د غوږ ونیسي، که غواړي چې ښه حکومتداري وي، که غواړي چې د خلکو زړونه لاسته راوړي، که غواړي چې حکومت په مثبت تګلوري باندې لاړ شي، نو د استادانو مشورو ته د غوږ ونیسي. د استادانو مشورې مغرضانه نه دي، بلکې ګټورې دي. په ټولو حالاتو کې د استادانو مشورې ګټورې تمام شوې دي. او بیا هم تاکید کوم چې دوی سره د مشوره وشي او د دوی خبرو ته د غوږ کېښودل شي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ډیره مننه تاسو نوم کوم ودان.
قدرمنه دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حقوقو باندې خبري وشوي. تربیه پارځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.